سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د مارچ 9 نیټه ده. د مشالېدو په بله ګړۍ کې مزه عبدالحقیق کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړۍ کې د نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پاکستان ته تګ او له وزیر اعظم سره ملاقات. د پاکستان د فوج دا وینا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پوره کړې، د غورځنګ څه خبرګون دی په دې اړه، او د دې ترڅنګ د فاټا د ځوانانو د جرګې خلیزلې چې په هر ایجنسۍ کې خپله یوه څانګه پرانیستې. دا هر څه به وروسته وي، خو په پیل کې پوریوال کاکړ د دې وخت خبرونه وایي.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پاکستان ته تللې ده. د پاکستاني فوج ویاند وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره شوي او عدالت ته وړاندې سو اسناد ښودلې ده چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین چارواکي په وار وار د روس له یو پخواني استخباراتي کس سره غږېدل. اوس بشپړ خبرونه. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پاکستان ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ملالۍ یوسفزۍ ته هرکلی ویلې دی. نوموړي لیکلي چې ګلمکۍ پاکستان تاسو ته هرکلی وایي او موږ په تاسو ویاړو. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو په یو ځانګړي ویډیو کې ښودلې چې ملالۍ یوسفزۍ له خپل مور او پلار سره په اسلام آباد کې له هوایي ډګر څخه راوځي او په موټر کې کښېني. ملالۍ یوسفزۍ د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتلې وه او بیا برطانیې ته د علاج لپاره یوړل سوه او هملته پاتې سوه. د امنیتي اندېښنو له کبله د ملالۍ یوسفزۍ د سفر پټ ساتل سوی او دا هم نه دي څرګند سوي چې هلته به یې فعالیتونه څه وي. ملالۍ یوسفزۍ د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې له کبله یې په 2015 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل سوه. د پاکستاني پوځ ویاند د ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره سوي دي. د خبره د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ نوښته د راولپنډي په پوځي هډکوارټر کې خبري اعلان کړې ده. دوی ویل چې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې پوره سوي دي، خو په قبالي سیمو کې د پوځ د تلاشي چوکۍ د ولس د ساتنې لپاره دي.
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو او د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسله دلته حل شوه، خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوی دی. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چک پوسټونو خبره ده نو اوس کم شوی، او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ نن مشال راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل سوي. د یادونې وړ ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له اخیستل سوو ګامونو مطمئن نه دی، او د اپریل پر 8 نیټه یې د پېښور پر رینګ روډ لوی اولسي احتجاجي غونډه رابللې ده. د پاکستان د سین صوبې په روړی ضلع کې د یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږ 9 تنه وژل سوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته سوې ده چې 9 تنه نور پکې ټپي سوي هم دي. د پولیسو په وینا په وژل سوو او ټپي سوو کسانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. یو ځایي امنیتي چارواکي رحیم بخش میټو فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته سوې چې مزدوران په دې ګودام کې د کجورو په سنبالولو بوخت وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بللی دی. زلمی خلیلزاد بیګا مشال رډي ته وویل دا مهمه ده چې په کانفرنس کې شریکې غاړي پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
از نگاه صحبت خو خوب بود،
د بحثونو له اړخه شو. په تاشکند کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو پلوي وسوه، خو وګورو چې په عمل کې څه کیږي. آیا پر خپلو خبرو به عمل وکړي او کنه؟ زلمی خلیلزاد د روس او لویدیځو هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشاره ویل داسې اندېښنې سته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روس په افغانستان کې د ستونزې د ډېرېدو برخه نسي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړي کمانډان سره له یو بل ملګري وژلې دي. رویټرز خبري ایجنټس د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیاڼي له خلی لیکلي چې د خیوي ولسوالۍ د پولیسو کمانډان متی الله صافی د یو جنازي له مراسمو تستنیدي چې نامعلوم وسلوالو پرې مبرید وکړ. اتاوله خوګیاڼي ویلي چې په دې پیښه کې څلور عام وګړي ټپیان سوي هم دي. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل سوو اسنادو ښودلې ده چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړ پوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخواني استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي. رسنیو بیګا په ورکړو خبرونو کې ویلي چې دا خبره په هغو اسنادو کې جوته سوې ده چې په دې اړه د پلټنو کوونکي ځانګړي کونسل روبرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې سوي دي. اسنادو ښودلې چې دا خبرې اترې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین رستیال مشر ریک گیټس او د هغه د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ سوي دي چې نوې نه دی ورکل سوي. ویل سوي چې ریک گیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې په وار وار له یاد روسي وګړي سر پر ټلیفون خبرې کړې وي. د هغه وخت چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته څو اونۍ وخت پاتې و. د اسنادو په وینا د امریکا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی باور لري چې دې کس په هغه وخت کې د روس له استخباراتو سره فعال اړیکې درلودې. د روس د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی چې امریکا هڅه کوي د ریسلینګ په راروانو هغو مقابلو کې د روسي ډلې د ګډون مخه ونیسي کومې چې په امریکا کې ترسره کیږي. یاد وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په ماسکو کې د امریکا سفارت د روس د ریسلینګ ډلې ته د ویزې لپاره د انټرویو له برابرولو انکار کړی. دوی وایي دا یو داسې کار دی چې له مخې یې امریکا د لوبو د داسې مقابلو د کوربتوب کولو وړ نه ګرځي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د امریکا سفارت د دې مسلې لامل د اړوند چارواکو کمای بللې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل.
د نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی څخه د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته تللی او له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی. د پاکستان د فوج ویاند ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پوره کړې. د غورځنګ خبرګون څه دی؟
موږ دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوو. نه مطالبه منلې دي نه چې کوم وعده شوی په هغه باندې هر څه.
د فاټا ځوانانو جرګه وایي چې په هر ایجنسۍ کې خپل څانګه پرانستې او په دې لړ کې پرون د خبر ایجنسۍ د څانګو له غړو سوګند واخیست. په سوګند کې څه و؟
حلف هم په دې بنیاد باندې واخیستی شو چې په این ایف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي. په خیبر پختونخوا کې د فاټا د ځم کېدلو باندې به کار کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغان طالبانو د خبرو میز ته پراوستو کې باید اجتماعي هڅې وسي، خو افغان کارپوه بیا بل اړخ ته اشاره کوي.
نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه، په افغان حکومت او دلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نږدي او یا په سوله کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی څخه د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته تللې ده. د پاکستان رسنۍ د وزیر اعظم له دفتره د خبرسیو بیان حواله ورکوي چې ملالہ یوسفزئی له شاهد خاقان عباسی سره نن سهار په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. ملالہ د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسوالو طالبانو په ډز وویشته چې کله په منګوره کې په ګاډه کې لسکوله کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره د برطانیې برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هم هلته سره له خپلې کورنۍ پاتې شوه. نور حال په دې رپورټ کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ملالہ کور ته راغله، هرکلی درته وایو او درباندې ویاړو. تر دې وړاندې د پاکستان رسنیو ویلو چې ملالہ یوسفزئی نن سهار وختي په الوتکه کې د دوبۍ د لارې د اسلام آباد بېنظیر بوټو ایرپورټ ته ورسېده. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز یوه ځانګړې ویډیو خپره کړې چې پکې ملالہ یوسفزئی د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی او مور تورپیکه په الوتکه کې ناست لیدل کېږي. په ویډیو کې ښکاري چې دوی درې واړه له ایرپورټ راوځي او په ګاډي کې کښېني. پر دې وخت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وي او پولیس سیمه په ولکه کې اخیستې وي. په ویډیو کې یو تعداد خلک ښکاري چې لیرې ولاړ ملالہ تارکلی وایي. په جواب کې پلار خلکو ته د سلام لپاره لاس پورته کوي او په ګاډي کې کښینی. ډان ورسپانه جیو نیوز او نورې رسنۍ وایي چې ملالې یوسفزی به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات هم کوي. ملالې یوسفزی د خپل نوبل انعام په پیسو په خپل پلرنی کلی شانګله کې یو های سکول جوړ کړی دی چې پکې دوه اونۍ وړاندې سبق پیل شوی، خو معلومه نه ده چې هغه به د دې سکول رسمي پرانسته کوي او که څنګه. رسنۍ وایي چې ملالې یوسفزی به په پاکستان کې څلور ورځې تیروي. د پاکستان پر ټولنیزه میډیا د ملالی یوسفزی تک تر ټولو تودا موضوع ده. له سیاستوالانو واخی بیا تر لیکوالانو، خبریالانو، ښځینه فعالینو او فلمی ستورو پورې هر یو ورته په خپل انداز او ټکو کې هرکلی وایي. ملالا 15 کلنه وه چې په 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې وسوالو طالبانو په سوات کې ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 18 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزی دا وخت د برتانیې په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د پاکستان فوج وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون غوښتنې منلي او په قبایلي سیمو کې ډېر د پرمختګ کارونه سوي. د په خبره په قبایلي سیمو کې چک پوسټ د ولس د خوندیتوب لپاره دي. د فوج وایند په خبري غونډه کې د پوسټ د مشر او د پنجاب وزراله ترمنځ د څه قسمه جوړجاړي خبرونه هم رد کړل. نوموړي دا هم وایي چې له امریکا سره خبرې نه دي درېدلې. افغانستان د پاکستان د اندېښنو مطابق په خپل هیواد دننه د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د پاکستان فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو یا چهارشنبه په ورځ په پینډی فوجي هډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې منل شوې او په قبایلي سیمو کې موجوده چک پوسټې د ولس د خوندیتوب لپاره دي. نوموړي زیاته کړه
دا مسله د نقیب مسید له وژنې سره شروع شو. د نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار عدالت ته حاضر شوه. نو دا مسله دلته حل شوه، خو بیا دې موضوع ته مختلف شکلونه ورکړل شول. د منظور پښتین چې کوم بنیادی مطالبات وو نو هغه پوره کړل شوی دی. د وطن کارډ اعلان شو ترڅو چې د چک پوسټونو خبره دا نو اوس کم شوی، او بل دا چې دا د ولس د خوندیتوب لپاره دی. موږ د خپل شوق لپاره چک پوسټونه نه دی جوړ کړی او نه موږ دغلته پاتې کېدل غواړو، خو تر څو پورې چې خطر نه وي ختم شوی نو تر هغې به دا چک پوسټونه وي.
د براس حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8 به په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یوه لویه جلسه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ قبایلي سیمې له ماینونو پاکېدل، هلته پوځي چک پوسټونه کمېدل، د غیب کړل شوو کسانو راستنېدل او د نقیب مسعود په وجنه د تورن پخوانی پولیس چارواکي راو انوار ته سزا ورکول غواړي. د پاکستان فوج ویاند آصف غفور د شروع یا چهارشنبه په ورځ په پینډی فوجي هډکوارټر کې خبریالانو ته هم ویل چې د باجوا ډاکټرین هدف یوازې پاکستان د امن لور ته بوتلل، یو د دې تعلق له 13 آئینی ترمیم یا عدلی سره نه دی. نوموړي د پاکستان د پوځ د مشر او پنجاب وزیرالله ترمنځ د څه قسمه سیاسي جوړجاړي کېدو خبرونه رد کړل.
جہاں تک تعلق ہے آرمی چیف کا کسی بھی
ترڅو چې د پوز له مشر سره د چا د ملاقات خبره ده، نو د ټولو شریک ملک دی او د ملک د چلولو لپاره له یو بل سره رابطې او رسمي غونډې کیږي. په ملاقاتونو څخه اعتراض نشته، خو مسله هله جوړه شوه چې کله په رسنیو دا خبرونه راغلل چې د پوز مشر له شاباز شریف سره پټ ملاقاتونه کړي او کېده شي کم سیاسي جوړجاړي کیږي، نو دا غیر ذمہ‌دارانه خبرې دي.
د باجوا ډاکټرین اصطلاح لومبه د پوز ویاند آصف غفور کارولې وه، او له هغو وروسته چې کله په 9 مارچ د پوز مشر خمر جاوید باجوا له رسنیو سره په خبرو کې د ملک په اقتصاد، عدلی، خارجه پالیسۍ او تر دې چې د نواز شریف پر جلسو خبرې او د یو میډیا ګروپ پر پالیسیو نیوکې وکړې، نو له هغو وروسته ځینو رسنیو د آرمی چیف دغه څرګندونو او خیالاتو ته د باجوا ډاکټرین نوم ورکړ، او ځینو خبریالانو او سیاستوالو دا تور ولګوه چې دا لسم آئینی ترمیم د ختمولو او موجوده حکومت خلاف د عدلی کارولو هڅې روانې دي. خو د پوځ ویاندو دغه تورونه پرون رد کړل. د پوځ ویاندو پرون په خپله خبري غونډه کې دا هم ویل چې سعودي عرب ته لیږدونکي پاکستاني پوځ به د یمن او ایران خلاف نه کارول کیږي. نوموړي دا هم ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې نه دي درېدلې او خبرې ورسره روانې دي. د پاکستان د پوز ویاند زیاته کړه چې افغانستان د پاکستان د غوښتنو مطابق په هیواد دننه د وسلوالو د پټنځینو پر ضد عملیات پیل کړي او پاکستان به هم د خپل وس مطابق د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبوي او په هیواد دننه د ټولو وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي.
لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل، د پاکستان د فوج ویاند ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پوره کړې دي. په دې اړه مو د پښتون ژغورنې غورځنګ له یو مشر محسن داوړ څخه د غورځنګ د غبرګون په اړه پوښتنه کړې ده.
موږ دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوو. مې مطالبه منلې دي نو چې کوم وعده شوی په هغه باندې کار شو. ټول نو مخکې وجه تاسو دراوانور خبره وګوره، اوس دراوانور د شوګر به تور لګیدلو د کومه طریقہ په دې تور دوران کې چې په سپریم کورټ کې پېښ شو چې په داسې لارې راغلو چې په باندې د پاکستان افغانستان تم درته اجازه نشته. بیا یو سره په دشتګردې په مقدمه کې مطلوب دی، هغه د دشتګردې تور لګولې د اوسه فاصله په خپل کور کې دی، لکه دا دا ته کوم د انصاف کوي
نه. دا خو بهرحال یعنی محسن داوړ صاحب، دا خو بهرحال له حکومت سره تړلې خبرې دي کنه، د فوج سره به کېدای شي دا مخامخ تړلې خبرې.
ګوره جی، مونږ خو دا نه وایو چې دا هڅه سره تړلې خبرې دي، مونږ خو د ریاست په ګیله ده. دا خلک اوسه پر اوچته تاسو د فورم د تغییر سره بیان لیدلې ده چې مونږ ادارو سره خبر وکړه چې بای د خپلې پیش کوي نو ادارو دا 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 ټول داسې خبرې دي چې دا په دې کې ډېره وعده شوي کم دا غیر اولی نو خو زمونږ خو دلته هر یو شی کنټرول دی، زمونږ پارلمان کنټرول دی،
راوانور خبره سوچا کی تاسو خپل تحفظات لري، خو دا نور خبره چې فوج سره تړلې دي لکه چک پوسټونه سو کرفیوس ولا یا د خلک چې تشتول سوي دي او رکتی دا غو په دغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
چې پوسټونه باندې پوره نه ختم شوی، لږ د فرق ضرور راغلی دی، پوره نه ختم شوی. او دا داسې دی کاپلر صاحب په چیرې موږ نن کېناستو که نه د دا واغه زوړې کار کتابي اصولو پر د بېدرګو شوو خبره ده. نو بېدرګو شوي خلک موږ چې راوتیو څلور نیم پنځه سوه دی وي چې موږ له لسټونه را کړې، موږ په دې باندې کار شروع کړو. هغه لسټونه اوس پنځو زرو ته رسېدلي دي، دومره زیات مخلوق ورځ دی چې خلکو د یره غږ نه شو کولی. دا خو چې موږ راووتو هغه یره ماته شو، پس هغې نه خلک د کورونو راووتو او فریاد یې شروع کړو چې بل زما رور ورځ دی د اوو کالو نه هېڅ پته نه لګي، زما زوی ورځ دی د لسو کالو نه هېڅ پته نه لګي. نو هغه خلک اوس پوره بېدره کې دي، هغې پاره کې دي موږ سره هېڅ قسمه چې کوم وعده کړې وي چې دا به موږ دا لسټونه را کړې موږ به عدالت ته پیش کړو، پر هېڅ قسمه داسې عمل نه دی شروع شوی. دا خو اوس د پښتنو د ژغورنې غورځنګ دی، دا دا ژغورنه خو به اوس موږ ټول عمر کوو.
دا و د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د فاټا ځوانانو جرګه وایي د فاټا اصلاحاتو لړ کې خپلې هلې ځلې ډېر زر پیلوي او په دې لړ کې به د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او په هر یوه قبایلي ایجنسي کې به خپله څانګه پرانستي. دوی وایي هدف یې له کامي مالیاتي فنډ څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټا په کامي بهیر کې شاملول دي. نور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
پرون د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا ځوانانو جرګې خپل د خیبر ایجنسی څنګه پرانسته او د دې څنګه منتخب کابینې خپل سوګند پورته کړ. په دې موقع یو شمیر ځوانان د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو مشران او منتظمین موجود وو. پر دې مهال د خیبر ځوانانو جرګې د مقاصد په اړه د فاټا ځوانانو جرګې مشر عدنان شینواری مشال رادیو ته وویل:
او مونږ دا اوس ګڼل چې خیبر لیا مومند کرم او رغزی ټول ایجنسو کې مونږ دا لازم او ګڼل چې الته مونږ لاړ شو خپل پیغام نوجوان ونن تورسو. او نن که تو ګوري خیبر یو جرګه کې مونږ سره ټولو پارټیو نمائندګي او چکم سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو او ټول مونږ سره راغله. نن یې مونږ سره شرکت وکاو دي خبرې حلف دوی مو چات کا چې ان شاء الله مونږ فاټا اصلاحات او لپاره کار کړو او سمرا فاټا کې اصلاحات زړه تر زرو شي. دا به ډیر خو ځکه چې مونږ سمرا ستونزې دي بدم نیدا سمرا نورې مسلې مونږ ټول دي اصلاحات سره تړلې شي چې اصلاحات شي نو مسلې هم ختم شي. دلته به ایم پی ایزم راشي، دلته به ایم ان ایزم راشي، دلته به ناظمان نمرا راشي او مرکز نه ډیر فندم راشي چې ابا یقینا د فاټه ترکه لپاره یوټیلایز کیږي.
بل خو د خیبر ځوانانو جرګې مشر اکبر علي اپریدی بیا مشال رادیو ته ویل چې هدف یې له قومي مالیاتي فند څخه د قبایلو برخه ترلاسه کول او فاټه په قومي بهیر کې شاملول دي.
نن چې کما په خیبر ایجنسی کې کما خیبر جرګه جوړه کړې شو دا غینا حلفم په دې بنیاد باندې واخستې شو چې په ان اف سی کې 3% حساب باندې به کار کوي، په خیبر پختونخوا کې د فاټه د زم کېدلو باندې به کار کیږي، او په ورسره ورسره په صوبایي اسمبلی کې نشستنو غختلو باندې به مونږ په حکومت باندې پرشر ډیولپ کوو، زور به ورړو چې حکومت مجبور کړی شي او د قبایلو د پاره دغه کارو کې.
یا د دې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د فاټا اصلاحاتو لپاره د دې سیمو ځوانانو دغه جرګه جوړه کړې وه، او دوی ادعا کوي چې د قبایلي سیمو ګڼ شمېر سیاسي او ټولنیز تنظیمونه ورسره شامل شوي دي. دوی په دې وروستیو کې په اسلام آباد، پېښور او د ملک په نورو برخو او قبایلي سیمو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره په ټول ملک کې د لاسلیک کمپاین هم ترسره کړی دی. یاد دی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی، خو سنټ یې لا هم منظوري نه ده ورکړې. قبایل په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوي، ځینې وایي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي، خو ځینې بیا بل صوبه غواړي.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم په څانګه کې د پرمختیایي چارو د جاج اخیستو لپاره پرون یوه غونډه وسوه. غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP لخوا جوړه شوې وه چې پکې د فاټا د تعلیم څانګې د مشرانو تر څنګ د جنوبی وزیرستان مخورو ګډون وکړ. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کښې د ملګرو ملتونو ترقیاتي پروګرام یا UNDP په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه وشوه. د دغې کانفرنس او جرګې په باره کښې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان چې په دا باندې پسماندګي تېرادو طبعي په تېرادو اوس ریکنسټرکشن کېږي، او د منصوبه بندی د تعلیم د ترقی د پوره کیږي، دا نوستای کا دا خبره د اخلاص وی نیتی وی به میش د وزیرستان خلق دا کا وشای و املا وتړي په دان اورسته کلام دا نور هر څه شی پته شول میش به مثبت انداز ویل نه شی اختیارول.
د قبایلو د استادانو د اتحاد یستر مشر خان مالک مسعود جا تکړه.
زخپل دا وی چې سوپر چیک اند بیلنس نوی دومره پره دا پروګرامینا باندې صرف خبره کیږي چې څومره NGOs دي پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشي، چې څومره د مو د علاقې د فاټا سکولونه دي یغه بلډینګونه چې کوم ړنګ دي چې څو پرې چار دیواری نه وي دومره پرې تعلیم پاغه صحیح سہولیات باندې نشي ادا کېدلای.
د دغه غونډه نه قبایلون ته سب پیغام ورکول مقصود و. د UNDP انفراستراکچر کوارډینیټر عبدل عظیم خان وار وای.
نن د دې پروګرام چې کوم زمونږ مقصد و هغه دا و چې سعود وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل درا پکښوی کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دی په تعلیم مسلولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن په لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کم مشران واغم وي چې رام راشي پکې هغه خبر شي، او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کوو مونږ هم وي چې د خلکو چې کم دوست او کم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کوو.
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه پر صدر نر سره ولما ځل شو، خو قبایلون ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې داسې چارې شته چې د UNDP له طرفه په فایلونو او کاغذونو کښې موجودې دي خو د مځکې په مخ وجود نه لري، په دا باره کښې به سره تویایې.
مونږ همیشه پاره کمیونټي فیډبیک ته هرکلی وایو، او کمیونټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډبیک راکړي. کمی بیشی په هر کار کې، خو زمونږ انشاءالله دا کوشش ده چې په کوالټي باندې UNDP کلم کمپرومایز نه کوي. زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوسه پورے کم اطلاعات راغلی دی کم کمزی کے مونگ تا شکایات راغلی اگے دے پارا مونگ باقاعدہ خپل سٹیپس اگستی دی پدیا والے سرا نن مونگ جو دودرے کنٹریکٹر زم راغختی دی ایجنسی ایجوکیشن افسر سے پر ان شاء اللہ دے پروگرام نہ پس کینو او چ کم شکایات راغلی اگا کنٹریکٹر پمخ کے اگے دے پارا بلا عمل جوڑو
یاد دی وی چ پدغی تعلیمی کانفرنس او لو یا جرگاک شے دے مسعود وزیر مشران او عالمانو دے پولیٹیکل انتظامیہ دے یو این ڈی پی او دے سولی قطبی وزیرستان دے محکمہ تعلیمات افسران برخا واخستا او دے فاٹا سیکرٹریٹ پشاور نہ راغلی دے محکمہ تعلیمات ستر ڈائریکٹر ہاشم خان اپریدائی دے دغے غنڈے ستر مشار و سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
ٹولنا او سختری جی
کلا زور او جبر باندھے یو فرد یا یو گروپ ہرا پاسی اور نور خلق رخل فکر نہ تغیر اظہار نہ منی کبھی
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویہ جی دا انسان کو مختلف واقعات ہوتا دا اگر عمل کرے
تونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی
چې زمګا واکمن خلق چې دی اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د کامی وطن ګوند د خیبر پښتونخوا مشر د سپوخان او پوخانی صوبای وزیر سکندر شیرپاو تور لګولې چې د صوبې واکمن ګوند تریک انصاف ته اتصاب کول په وعده کې پاتې راغلی دی. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تریک انصاف په نوي ورځو کې د اتصاب شمنه کړې وه خو په واک کې تر راتلو وروسته په خپله په کرپشن اخته سول. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له سکندر پیش شیرپاو څخه پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د اتصاب په اړه څه نظر دی.
دا حکومت چې وجود کې راغې نو دی دا وی چې موږ به احتساب کوو او احتساب جدي یو مین ناروا بلکې دې کې نوې دین کې دنه احتساب خبرې شوې وي. بیا دوی قانون راوستلو او پاغې مانی ډیر دغه کو چې را ډیر زبردست قانون موږ راوستلو خود مختار ادارم جوړ کړه او دا د نیب نم خې ادارا دا او ډیر دغه شو حکومت ګورو پنځه کال تیر شو داغه ادارې اوس پر یو کیس چلی هغه فیصله شوی نه دی. نن که وګوره کرون روپې پاغې لګېدلې د یو نیم کال نه داغه ڈی جی نشتا داغا یو لحاظ سره مفلوج شوی داغا ادارا مونږ دا غنو چې د احتساب په نوم باندې دی صبح سره دوی یو ټوکا کړی دا دوی خپل چې کوم ڈی جی لګو چې هغه د دې کرپشن کیسز راخ کار کول شروع کړو هغه ڈی جی لری کړو
تاسو ګوت بس کوي لکه دا کوم فورم
مونږ دې کې نن مونږ دې کې نن ډیمانډ هم کړی دا چیف جسټس آف پاکستان چې هغه دې سو موټو ایکشن دې باندې واخلي او دې غدیو کی او سره سره نیپ تم مونږ اپیل کړی چې هغه دې دغه کی مونږ لیګلی سلام مشورت کول کیو او ګورو چې پدې معنی لیګلی څه دغه کې دي چې مونږ به هر ایکسټینټ ته کې
څنګه څنګه خان کو ګورو یو په خو دې په وزیر اعظم باندې په پاکي حکومت باندې دغه تورن لګی بل خو دې په وزیر اعلی باندې هم د کرپشن الزامات یې سینه وزیرانو باندې سوای په دغه کې لته
ښکاری داسې چې دوی د ځان لپاره بل سټانډرډز نور لپاره بل سټانډرډز ځان په یو پیمانه باندې ګوري نور په بل پیمانه باندې دوی مخکې په یو وزیر اعظم باندې دغه کوچیر چو کې داغه باندې الزام لګیږي په کاش هغه سټیپ ډاون کی نن چې د وزیر اعلی یا د وزیرانو په دغه شوی په کار چې هغه نن دوی استعفا غانه غوښتي وي او یو سایت ته کړی وي او چې کله کلیر شوی بیا به دوباره ریجوم کړو خو ښکاری داسې چې دوی د احتساب باندې کې سیریس نه
دي. تاسو خو اپوزیشن یې نو په اسمبلی کې وسته کوي صوبای
اسمبلی کې به دا خبر اوچتو او بالکل دې کې به پورا کردار به ادا کوو. متحده اپوزیشن اسمبلی ملا غوښتي ده پرون میٹنگ ته زما راته خو چونکه علاقې کې څه داسې ضروري غم شو چې زاغې ته دغه شوم نور به زاغوی سره کینم او زمونږ یو مشترکه سټریټیجی پر
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر
څه کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومره نیمه کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو، خو دا وخت دولس نیمې بجې کېدونکې دی. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی پاکستان ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ملالہ یوسفزئی ته هرکلی ویلی دی. نوموړي لیکلی چې ګلمکۍ پاکستان تاسو ته هرکلی وایي او موږ په تاسو ویاړو. د پاکستاني پوځ ویاند ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنې پوره سوې دي. دا خبره د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د راولپنډۍ په پوځي هډکوارټر کې خبریالانو ته کړې ده. د ویل چې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین زیاتره غوښتنې پوره سوې دي، خو په قبایلي سیمو کې د پوځ د تلاشي چوکۍ د ولس ساتنې لپاره دي. د پاکستان د سند صوبې په روړی ضلع کې د یو ګودام چت نړېدو له امله لږ تر لږ اووه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده او نه کسان نور پکې ټپي شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند کانفرنس یو مثبت ګام بللی دی. زلمی خلیلزاد بیګا مشال رډیو ته وویل دا مهمه ده چې په کانفرنس کې شریکې غاړي پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د پولیسو یو لوړپوړی کمانډان سره له یو بل ملګري وژلې دي. رویټرز خبري اجانس د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی لخوا لیکلي چې د خیوي ولسوالۍ د پولیسو کمانډان متی الله ساپۍ د یو جنازي لمراسمو راستنې دي چې نامعلوم وسلوالو پرې برید وکړ. او د امریکا عدالت ته وړاندې کړل سوو اسناد ښودلي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړپوړی چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخواني استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې.
خبرونو لنډیزم له بوروال کاکړ واوریدل. دا چې نن د پاکستان مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څه لیکلي ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د دې هیواد د فوج د ویاند د پرونی خبری غونډې په اړه ادارې لیکلي چې په کې نوموړي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه هم څرګندونې کړې وي. د یوې پوښتنې په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویلي وو چې د غورځنګ غوښتنې پوره سوې دي. دی نیشن لیکي چې د فوج ویاند د فاټا د خلکو غوښتنې جایزه وبللې. اهم په دې تناظر کې ورځپاڼه وایي چې داسې ډېر کم سوي چې ریاستي ادارې د یوې اقلیتي ډلې غوښتنې سمې ګڼي، خو ادارې لیکي چې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې جنرال آصف غفور ډاډه وویل چې هیڅ یو بهرنی قوت د غورځنګ شاته نه دی. البته هغه د افغانانو له لورې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ ذکر وکړ. د نیشن وایي ممکن ده ځینې خلک د غورځنګ د بدنامولو لپاره د جنرال آصف غفور وینا له سیاق او سباقه بغیر استعمال کړي، خو باید دا په پام کې ونیول سي چې په پاکستان او افغانستان کې مش پښتانه ځینې ګډې رښتې لري. ادارې وایي دا غلطه خبر نه ده چې له یو تحریک سره پر انساني بنیادونو همدردي وساتل سي. ادارې زیاتوي هغه ټول خبریالان د ټلویزیون پروګرامونو قربانه او سیاستوالان چې پښتون تحفظ مومنټ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش کوي باید د جنرال آصف غفور خبره په پام کې ونیسي او ځان پوه کړي. د نیشن په اخره کې لیکي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له بهرنیو قوتونو سره د تړلو کوشش نه یوازې بدنیتي ده، بلکې دا به د فاټا خلکو ته نور هم له هیواده د پردیوالي احساس ورکړي. ادارې وایي چې لنډه خبره دا ده چې دا تحریک له خلکو راپیدا شوی دی، نه دا چې بل چا جوړ کړی دی. ډان ورځپاڼه بیا په کراچۍ کې د ماورای عدالت قتلونو په اړه ادارې کې لیکي چې د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د مقصود په نامه یو ځوان څو ورځې وړاندې پولیسو ووژلې. که څه هم پولیسو وویل چې مقصود د غلو او پولیسو ترمنځ په ډزو کې وژل شوی، خو پلټنو ښودلې چې هغه قصدن په نشه کړل شوی دی. ډان لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې د جعلي پولیس مقابلو په اړه په خلکو کې غوسه انتها ته رسیدلې ده، نو باید نور د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وسي. اداره وایي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انور نیونې ته کوکتل سي، نو معلومیږي چې د جیلي مقابلو د عمل څومره پیچلی دی. اداره وایي چې باید نور د پولیسو احتساب وسي او په کار دی اعلی عدالتونه په دې کې خپل رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو هلک پر انجلۍ جنسي تیری کړی او اوس یې کورنۍ پر دې سلاسوي چې دې هلک خور د روغې جوړې له مخې متاثره کورنۍ ته د جنسي تیری لپاره وړاندې کړي. ټایمز مجلې په دې اړه لیکنه کړې ده. ګارډین وسوانه بیا په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې دیني عالمان له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینونو په اړه غلط فهمي لرې کړل سي. بوروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز مجلې په لیکنه کې ښلي چې د جنسي تیری لومړۍ پیښه د پنجاب صوبې په ټوبټیکسینګ ضلع کې رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي چې دوی اوس دواړه کورنۍ نیولې دي او له دوی څخه داسې اسناد ترلاسه شوي دي چې د جنسي تیری په بدل کې د جنسي تیری لپاره د نجلۍ پر ورسپارلو د مور او پلار رضا څرګندوي. د مجلې په لیکنه د کومې کورنۍ هلک چې پر نجلۍ جنسي تیری کړی دی د هغه هلک مور او پلار پر دې سلا شوي دي چې د بدل په توګه متاثره کورنۍ ته خپل لور د جنسي تیری لپاره وړاندې کړي. ټایمز لیکلی چې دی پیشي د دې ناوړه دود په اړه نه یوازې د خلکو پام ځان ته اړولې، بلکې د سیاستوالو او د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو غوسه هم راپارولې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي دا ویرسته چې دا سپیشي به هم د ناموسي وژنو په څیر ډیری وي. په پاکستان کې د کلکو حکومتي ګامونو او پر نویو جوړ شوو قوانینو سربیره ناموسي وژنې لا هم دوام لري. مجله لیکي د دې لامل دا دی چې په محافظه کارو ټولنو کې خلک هغه پیښې پټې ساتي چې میرمنې او یا جنسي معاملات پکې شکیل وي. بل پلو د برتانیا ګارډین رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ضد هلو ځلو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکلي چې په افغانستان کې دیني عالمان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خبرې کوي چې د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو په اړه غلط فهمي لرې کړي. دا دینی عالمان له حکومت سره سلاسوي چې وسلوال پر دې خانې کړي چې د هیواد په لری پرتو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو ته اجازه ورکړل سي. په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې سخت دریځي وسلوال د پولیو ناروغي ضد ساتکو مخالفت کوي او هم دا هغه درې هیوادونه دي چې یا د ناروغي لا هم پکې موجوده ده. د افغانستان د کونړ ولایت یو دینی عالم مولوی محمد اجمل روزپانی ته ویلي چې اسلام دا یو ناروغي د علاج د مخنیوي اجازه نه ورکوي. د مولوی محمد اجمل په وینا د یو صحتمند ټولنې درلودلو لپاره ضروری ده چې د دې څاڅکو ورکوونکو ته اجازه ورکړل سي چې تر هر یو ماشوم ځان ورسوي او هغوی ته د پولیو ضد دا څاڅکي ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د کریمینل هویاند له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماټانو له ایستل سره سره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خبرلان ته وویل چې هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. په برتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تور مومیدو وروسته د واشنگټن او ماسکو ترمنځ او شخړې ډېرې شوې دي. فرشته فریبا ظاهر رپورټ لري.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف خبره ولسمشر پوتین آمده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوړخیزي ګټوري او د باور وړ اړیکې په هغه سطحه ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه دی وایي اوس مهال موږ د امریکا له لورې د پرېکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي که نه. د مارچ پر شلمه وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته له هغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر څلورمه نېټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې هوښه وموندل شول، بریتانیایي چارواکي ادعا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړي وو او په دې پیښه کې یې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورنه ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې درویشت روسي ډیپلوماتان له خپل هېواده وویستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیرشو هېوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښو وروسته یې له خپلو هېوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړه کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په دې هیواد کې د بشري حقونو د تضمین په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیشن چارواکي له هم د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړي. په دې رپورټ کې که څه هم د حکومت مثبتو انکشافاتو او رغنده نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقونو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. یو ځل به بیا فریبا ظاهر ته غوښتو
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقونو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي د خلکو اساسي ستونزو ته په کتو دا اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو وضعیت او روغتیايي امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت اندېښنې وړوبله. ښاغلی صدیقی وویل
متاسفانه د بشري حقونو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي. ذکر چې د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزې مشکلات سره او د مشکلاتو پر اساس باندې دا اقدامات کافي نه ده.
د څرګندونې داسې مهال شوي چې د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تېره بیا د ماشومانو خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجې او جبري نیونو مخنیوي او همدارز د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت باندې تمرکز شوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان هغو بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسي.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تضمین شي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجه نه کوي. دوی سره څه رقم مرسته وشي او څه رقم قوانین تصویب شي په افغانستان، چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین هم شتون نه لري چې څه رقم کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنري مرستیالې کیت ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقونو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې له افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره شوي ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان د بارنو چار وزیر د افغانستان په اړه په تاشکند کې را جوړ شوې غونډې ته ویلو چې طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ د سولې خبرو ته کښېني. خواجه آصف په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره سیمه ییزې تګلارې په وړاندې کولو ټینګار وکړ. د بارنو چار وزیر زیاته کړې چې پاکستان په سختۍ سره په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شخړه دي د سیاسي لارې هواره سي، خو کارپوهان وایي چې باید په ځینو اشخاصو حکومتونو فشار راوړل سي چې د سولې له پروسې سره مخلص سي. نور تفصیل د اسرار له مومند په رپورټ کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې په طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ طالبان تشدد نه لاس واخلي او د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د شروع پر ورځ ویلي چې خواجه آصف د تاشکند په غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید سیمه ییزه تګلاره وړاندې کړل شي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې غواړي چې د افغانستان شخړه د سیاسي لارې هواره کړل شي. خواجه آصف ویل چې د خبرو میز تر طالبانو راوستلو په افغانستان کې سوله او ثبات پر ځای کول د نړیوال ورورولۍ ګډه ذمواري ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه فیض محمد ځلاند بیا وایي باید په ځینو اشخاصو او ریاستونو هم فشار واچول شي چې دا رنګ د سولې په خبرو کې جدي شي.
اگر هم دې پرشر ته اړتیا شته، نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه، په افغان حکومت او دلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه ږدي او یا په سوله کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي. تر څو وکولی شو موږ یو ملسي جوړجاړي ته لاره پیدا کړو او افغان جګړه افغان وژنه ودرېږي.
خو د مردان عبدالولي خان پوهنتون استاد عبدالشکور بیا وایي د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو یو موقف خپلول ګران دي، ځکه چې په دې لړ کې د ځینو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي. خو نوموړی وایي دغه موقتی ګټې دي او تلپاتې هغه یوازې د افغانستان په امن کې دي.
یا هم که په یو ډېر لرې تناظر کې ورته وګورې، نو د دې علاقې ملکونو چې کوم ګروپ چې څه خلک چې حکومتونه پکې انوالو دي په دې جګړه کې، پرې شخړه کې چې نه غواړي چې دا حل شي، په ډېر لرې تناظر کې بیا موږ وګورو نو هغوی په مفاد کې هم دا چې دا حل شي، ځکه چې جګړه یا په علاقه کې یو کانفلیکټ چې کوم دی، یو مسله دا ترقۍ په لار کې ډېر غټ رکاوټ وي. او هغه غټ مثال دی چې رقم د ګیس یا د بجلی والا کوي منصوبې دي پاکستان سنټرل ایشیا سره یا د ملکونو سره انډیا انګیج کول غواړي یا ایون میډل ایسټ پورې اټولې په دې وجه باندې نن پورې هغه د دغه ښکار دي په دې وجه افغانستان کې یو پرولونګ ډېر اوږد کانفلیکټ او مسله.
د ازبکستان په تاشکند کې را جوړې شوې غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف دا هم ویل چې پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په 28 فروری یې د کابل د سولې پروسې په غونډه کې طالبانو ته کړی وو چې دا رنګ د سولې خبرو ته ورشي او د افغانانو په مشرۍ دغه بهیر ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په تیزۍ سره پیاوړې کیږي. نوموړي له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د تګ راتک په مخنیوي کې له کابل د مرستې هم غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ازبکستان په سرخار تاشکند کې را جوړه شوې غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دا پراسل کې دا چې افغان امریکایي چارواکي پاکستان له افغان طالبانو سره په مرسته تورنوي، خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د خوست چارواکي له خلکو غواړي چې ښوونځي ته دي د ودانیو لپاره مځکه ورکړي. دوی وایي ستونزه دا ده چې په د پوهنې اداره په هر ځای کې د ښوونځي لپاره مځکه نه لري، نو که چیرې خلک په وړیا ډول ښوونځي ته مځکه ورکړي یا د اداره به د اړتیا په ځایونو کې هغو ته د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي. نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ښوونې او روزنې ته د ماشومانو د لاسرسي د لوړولو په اړه د پوهنې د کاري ځواک په رسنیزه ناسته کې وکړې. د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین د ښوونځیو د ودانیو په باب وویل:
هغه ځکه چې لازمه وي، دولت موږ معرف مځکه نه لرو، د مکتب غوښتنه دې وکړي، هغه کله هغه منطقه د یوزي مختر وکړي. میگی وزارت پیشنهاد که میگی نگوختنه که چه دست مکتب دست مدرسه میگتا پا پلان که رو که چه مزه کلری تعمیر نلری. بلکل میگه زیریو.
پا افغانی طولنه که دلویان و لیکلواز هواغوی تا دزدک رو دزمین و برابرول هم لمهم و ارتیاو سخگنل کیگی. پا خوست که ده پاملرن مؤسسه مشر رشیدوایی یاد ایداره با پا هغوسیمو که ماشمانو او لویانو تا دزدک رو زمینه برابره که چه حال تا خوانزی او نور خوانیز مرکزونه نشته.
پل خیانده ورونه ماشمان هغه چې واجد شرایط دي هغه ته چانس ورکوي، موږ ته مراجعه وکړي، موږ به دغه بیړۍ د پوهنې ریاست د چتر لاندې یو ځای په دې دریاب باندې دننه کو تر څو چې ساحل ته ورسیږو.
د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي نورشاه نورانی ویل په نوي ښوونیز کال کې د ماشومانو د پراخه جذب لپاره په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره شي.
موږ او تاسو په ځینو ولسوالیو کې داسې کورنۍ شته چې د علم په ارزښت باندې نه پوهیږي، یا ځینې ټولنیزې ستونزې به وي، ځینې امنیتي ستونزې به وي، ځینې کورنۍ ستونزې به وي، او یا به سم په هوای نه وي ورته شوی ده خلکو ته. موږ او تاسو کړای شو چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دا ډول غونډې، مطبوعاتي کنفرانسونه، کاروانونه ولرو تر څو وکولای شو چې دا نوي تعلیمي کال کې زرګونه ماشومان ښوونځیو ته چمتو کړو، کورسونو ته چمتو کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی خوانیس کال په پرانیس غونډه کې دا کال د پوهنې د ملاتړ په نوم ونوماوه. دا په داسې حال کې ده چې سرویګانو او ارقامو ښودلی چې لا هم په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 70 سلنه انجونې تشکیلوي، د نامنیو ښوونځیو د نشتون، د خزینه ښوونکو د کمښت او د ښوونې روزنې د اهمیت د نه پوهاوي له کبله له ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو څخه محرومه پاتې شوي دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د مرکزی حکومت موده د مئی میاشتې په پای کې سرته رسي، او تمه کېږي چې په جولای کې به نوې پارلماني انتخابات وسي. خو په ملک کې روان سیاسي اړیګړی او د حکومت پوز او عدلي ترمنځ روان کړکېج د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې رامنځته کړي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې زاهد حسین یو مقاله لیکلې چې داود خټکی ځینې برخې ژباړې او دا څېړنیز رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمېر سیاسي ستونزې ولري، او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي، او د پوز او مرکزی حکومت ترمنځ د کړکېچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او کمی احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول، خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوا ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوا ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوز مشر جرنیل قمر جاوید باجوا تیر اونۍ د یو شمیر خبریالانو سره په ملاقات کې کړې وي، چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوری نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل ول. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمن انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي، او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمن په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ماتې ترشا د پوزي ادارو لاس و. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړي وي چې په سینیټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینیټ کې اکثریت لري، خو د چیرمن په انتخاب کې ځکه پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودې او شفافیت په اړه کارکونکو سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیه او پوز لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوی دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوز د مشر سره د باجوا ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې، لکه په ملک کې جمهوریت، 13 آئینی ترمیم، بنظیر انکم سپورټ پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یو جمهوری ټولنه کې د پوز د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولی او ناخوښونکی کار دی. د پوز او عدلیې نیخ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته. نه د یو داسې اوسیدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوری نظام په اړه فکر منوي، ما لپاره د دواړه کار د اندېښنې وړ دي.
فکر مند رہتا ہے.
یاد دیوی چھ پدی ورستیو کے دا سپریم کورٹ چیف جسٹس پر سندھ او پنجاب صوبوں کے دا ہسپتالوں او نور سرکاری دفترون دورے کڑی او دا حکومت پر کارکردگی ٹکون ہم کڑی دی. بلخوا دا نا اہلے دا فیصلے ورستو پخوانے وزیر اعظم نواز شریف او دا اغلور مریم پر خپل سیاسی جلسو کے اکثر پر عدالتی فیصلو ٹکون کوی چھ ورسر دا حکومت او عدلیہ ترمنز دا تناؤ یو ماحول پر نظر راضی. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت تر څنګ ولاړ اوسي.
د داود خټک رپورت اوریدل. یو نوې څېړنه ښیي چې په تیرو شپږو کلونو کې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز لخوا سوې دا څېړنه په شپږو ژبو هیوادونو کې د دوایانو د خرڅلاو د شمیرو پر اساس سوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې. د انټي بایوټیک د استعمال پاړه د دې څېړنې مشري د جانز هاپکنز یونیورسيټي اف بالټیمور او په واشنگټن کې د سنټر فار ډیزیز ډاینامکس اکونومکس او پالیسی نومي ادارو ساينسپوهانو کړې ده. په څېړنې کې ویل شوی چې د 2000 او 2015 کال په موده کې په ټوله نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال 50% زیات شوی دی. څېړنه زیاتوي چې په شپږ اویا هیوادونو کې په 2000 کال کې د ورځې په حساب د انټي بایوټیک 21.1 ارب خوراک اخیستل کېدل، خو په 2015 کال کې دغه ورځنی خوراک 4.8 ارب ته ورسید. په دې کې امریکا، ایټلی او فرانس د نړۍ هغه درې هیوادونه یاد شوي چې په کې په تیرو 14 کلونو کې د انټي بایوټیک استعمال لږ څه زیات شوی دی، خو د دې په مقابله کې په ایشیایي هیوادونو کې ډیر زیات شوی دی. په تیرو 14 کلونو کې په هند کې د انټي بایوټیک کارول 2 چنده شوی، په چین کې 9 اویا او په پاکستان کې 50% زیات شوی دی. په پېښور کې میشت پروفیسر ډاکټر ګوهر نن مشالې ډې ټول چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک په استعمال کې د زیاتوالي درې مهمې وجې دي.
کومین وجې دا چې په دې کې دا ریګولیټری دغه نشته میکانیزم دا چې ډاکټر هم لیکي، کمپاوډر هم لیکي، نرس هم لیکي، زموږ د خلکو خپل لغم دی چې هغه په خپل ځان نه سیلف میډیکیشن څه څه وایي کنه جی. نو چې خېټه خراب شي نو هغه بس دا انټي بایوټیک خورم، ټوخی دی او انټي بایوټیک خورم. اگر چې دی اکثر بیمارو کې د انټي بایوټیک رول نه وي، څوک انټي بایوټیک جوړي نو هغه هم دا ډاکټران بہت هم چې برابر کوي او چې دا انټي بایوټیک غیر ضروری طور باندې لیکل شي، ځکه چې په پاکستان کې د ریګولیټری میکانیزم د مخنیوي نشته. د حکومت طرف نه یا د هیلث ډپارټمنټ طرف نه یا د هغه طرف نه هیڅ قسم مخنیوي نشي کېدی.
د چیرنی ساينس پوهان وایي باید هیوادونه پر متبادل علاج، پاکی نظام او ویکسین ورکولو کې زیاته سرمایه ولګوي. د نېشنل اکیډمي اف ساينسز په مجله کې د دوشنبه په ورځ خبرې شوې د دې څېړنې لیکوالان وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د انټي بایوټیک استعمال په زیاتېدو دی او انټي بایوټیک چې وار لمخه د جراثیمو له مزاحمت سره مخامخ دي، نو شای دا مزاحمت نور هم زیات شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
او سم د خبرونو په پای کې د فاټا کرکټ سپر لیگ په رپورت لرو. د فاټا کرکټ سپر لیگ د پایلو به سبا یعنی د یک شنبه په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمهوریت کې ترسره کیږي. د فاټا سپر لیگ لوبي د مارچ 19 پیل شوی او د بیلابیلو قبایلي سیمو څلورویشت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. دا لوبي د یک شنبه په ورځ به پایلو وکړي. شي بوروال کاکړ په دې رپورت لري.
د فاټا کرکټ سپر لیگ د پایلو بابا سبا د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره سي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی کپتان شاهد خان افریدی به مشر ویلموي. پرون په باجوړ کې د یادی سیمیز مری لوبډلې ماتې وخوړه، خو د یادی لوبډلې مالک لالای شاوای چې په بایللو نه دی خپه، ځکه چې هدف یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول وو.
دا اعزاز در خپل ځان لپاره مطلب درے فخر کړم او د خپل کام لپاره او دا می ثابت کړل دا می وکړل چې قبایل په لوب باندې مین خلق دي او دلته مطلب امن پسند دي، مطلب امن غواړي. نو هغه ته چې کم کراوډ راغلو په زرګونو خلک راغلو دا هغه کم مینه چې وا نو زه ته ویل نشم، مطلب هغه مخه مخ خبر او چې اشر شمه تی ویلو چې دا لوب باندې بک بو بلاک باندې دا مونږ پټه وکړه مونږ غټه وکړه چې دا کم کراوډ او کم محبت خان کو مطلب دې یا سرشاه سوکو.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د کرکټ روزونکي او د باجوړ زمري لوبډلې سلاکار علي هوتی وایي چې ډېر خوندور ټورنمنټ وو، خو بیا یې هم ډېرې ستونزې درلودې.
دته دا پته نه وه یا دغه معلومات نه لرو چې یاره دا ټورنمنټ به شروع کېږي او دا پلیران چې کوم دي دا به مونږ راځي او منځ کې به مونږ پرې ځکه چې زمونږ پکې په خپله باندې دغه پلیرانو مشرانو سره زما خپله ذاتي توګه باندې ډېرې سختې سختې خبرې وشوې چې یاره ستا پلیر چې دی نو دا خو مونږ دلته لوبه مونږ چې د سره کمټمنټ کړی اوس پلیر سوی چې مه راځه هلته راشه دغه ځای ته په تا باندې مونږ نوکری نه وباسو نو دا زمونږ د پلان ای سره زمونږ پلان کې مونږ ډېر کمزور یو.
خو د فاټا سوپر لیګ یو منتظم او د باجوړ زمري لوبډلې مالک لالای شاه بیا وایي چې په موجوده وسایلو او حالاتو کې دا هم غټه خبره ده ځکه چې د دوی په وینا له دوی سره د حکومت یا نور چا څه مرستې نشته. نوموړی وایي د او نور ملګرو یا په لکونو روپۍ په دې ټورنمنټ کې لګولي او یوه روپۍ ګټه هم نه ده ترې اخیستې. د دوی په وینا دا هر څه د دې لپاره کوي چې نړۍ ته پښتانه په لوبو تعلیم او نورو مثبتو کارونو ور وپیژني.
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده، زوم زما د کام ګټه ده، زما د خپل ذات ګټه ده، د خپل جیب نه خرچه کوو او صرف دنیاوالو قبایلو هغه مخ په بل شکل باندې کوو چا چې زموږ مخ تورن کړی دی او دنیا ته دا ښودلی چې په قبایلو کې چې کوم دی مطلب دهشتګرد دي او پاملرنه موږ ته کوو چې نه دا داسې نه ده، بالکل زموږ سره مطلب کوم یوت دی هغه یوت زموږ مطلب دی چې هغه غواړي په دنیا کې مطلب انسان رسته غواړي.
لالای شاه وایي چې د راتلونکي فاټا سوپر لیګ لپاره به له اوسه پلان جوړوي او هڅه به کوي چې د سرش کال په ټورنمنټ کې سوي تېروتنې بیا تکرار نشي. د فاټا سوپر لیګ لوبې د مارچ له 19 پیل شوې وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو څلورویشت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. دا لوبې د باجوړ، جمرود او پېښور په ګډون په ځینو نورو سیمو کې ترسره شوې او هرې لوبډلې پکې 15 لوبې وکړې، خو د رنزونو د اوسط پر اساس پکې ځینې نیمو پایلوب ته ووتې.